ملاتړ د بهران ګواخ په 2015 کال کې لایټ سره د مبارزې په برخه کې د لسیزو پرمختګونه د شاتک له خطر سره مخ کړي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
یو افغان مېرمن چې وایي دوه کال وړاندې د کاکا یو زوی د ایچ آی وی له تشخیص وروسته ومړ. دی چې نه غوښتل نوم او د اوسېدو د ځای نوم یې په راپور کې خپور شي، د موضوع د حساسیت له امله د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دغه ناروغي د کاکا زوی سخت ځپلی او کمزوری کړی و.
زما د تره زوی چې د ناروغۍ باندې اخته شوی و، وروسته تر بلې کمزوری کېده، کله نا کله نسناستې هم کېده. چې ډاکټر ته ولاړ، معلومه شوه چې د ایډز ناروغي لري. د دې خبرې له اورېدو وروسته ورځ تر بلې حالت یې خرابېده، له ټولو نه ګوښه شوی او ډېرې کړاوونه وګاله تر دې چې وفات شو.
یوې بلې مېرمنې چې دی هم نه غوښتل په راپور کې نوم او د اوسېدو د ځای نوم په ډاګه شي، ازادي راډیو ته وویل چې د یوې همکارې خورې له یوه جراحي عملیات وروسته په ایډز ناروغۍ اخته شوې وه.
دختر خانم هم جوان بود، بستر
دا انجلی ډیر ځوانه وه، او 20 کاله عمر درلود. یو وړوکی جراحي عملیات وکړ. د خېټې وروسته وضعیت ډیر خراب شو. کله چې معاینات وکړل، معلومه شو چې هماغه عملیات لاره په دې ناروغي اخته شوې ده.
هیڅ گرفتار دختره
دا په داسې حال کې ده چې د ډسمبر اوله د ایډز لنړیوالې ورځې سره برابر ده. د دې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش په خپل اکسپانه په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې په دې برخه کې تر اوسه پورې شوی پرمختګ د یادولو وړ دی، او په تیرو 15 کلونو کې د ایډز نوې پیښې 40% او له دې امله د مړینې کچا سمه نیمایي کمه شوې، او درملنې ته د خلکو لاسرسی اوس مهال تر هر وخت ښه دی. خونوموړي ویلي چې په نړۍ کې لا هم میلیونونه خلک د ایچ آی وی د مخنیوي او درملنې خدماتو ته لاسرسي محروم دي. نوموړي ویلي دا وایي دا بحران لا هم په نړۍ کې دوام لري، او میلیونونه خلک لا هم د ایچ آی وی د مخنیوي او درملنې خدماتو ته لاسرسي محروم دي. دا چې دوی څوک دي، چرته ژوند کوي، او د ټولنیزې بدنامۍ کومه کچه زغمي، خو میلیونونه خلک لا هم د ایچ آی وی مخنیوي او درملنې خدماتو ته لاسرسي محروم دي. د ایډز د نړیوالې ورځې په مناسبت ملګرو ملتونو په خپل ویبپاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې سږ کال د تمویل بې ساري بحران له دې ناروغۍ سره د مبارزې په برخه کې د لسیزو پرمختګ د شاتګ له ګواښ سره مخ کړي. په بیان کې راغلي د ایچ آی وی د مخنیوي خدمات په جدي ډول ګډوډ شوي، د ټولنې پر بنسټ خدمات چې د حاشیې لاندې خلکو ته د رسیدو لپاره حیاتي دي له پامه غورځول کیږي. د بیان پټکو په نړۍ کې لا هم ایډز پایته نه دی رسیدلی، او اوسنیو شرایطو ته په پام سره د خطرونو کمولو او د اهدافو ترلاسه کولو لپاره یوه نوې تګلاره اړینه ده. افغانستان د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې یو شمیر اوسیدونکي له بېلابېلو لارو نه په ایچ آی وی اخته شوي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په افغانستان کې د ایډز په ناروغۍ د اخته کسانو د شمیر او درملنې د اسانتیاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو روغتیایي متخصصین وایي ایډز یو خطرناک ویروسي او ساري ناروغي ده چې لوی او واړه پرې اخته کېدای شي. دوی وایي ایډز د انسان د بدن دفاعي سیستم زیانمنوي، او د بېلابېلو ناروغیو پر مهال د دفاع توان ترې اخلي. خو دوی وایي په ډیری مواردو کې په وخت تشخیص او درملنه د ایډز د پرمختګ مخه نیسي، او پریاخته کسان کولی شي اوږد ژوند وکړي. په کابل کې د انتانی ناروغیو متخصص ډاکټر فرید الله عمری وایي انسان د بېلابېلو لارو په وسیله په ایچ آی وی اخته کیدای شي.
د ناروغي د وینې له لارې انتقالي کې د غرض د متدینو ترمنځ د شریک سرنج څخه چې دوی ترې استفاده کوي یو بل ته انتقالي کې. تر دې ترڅنګ د ناخوندي جنسي اړیکې پر مهال هم له یو ناروغ انسان نه روغ انسان ته ایچ آی وی انتقالېدای شي، او له همدې اړیکې چې کوم ماشوم دنیا ته راځي هغه هم په دې ناروغۍ اخته وي. په ځینو مواردو کې د ډاکټرانو د وسایلو له لارې هم هغه چې پام ورته نه وي شوی، او د غرض د غوږونو د سوري کېدو له لارې هم انتقالي کې، ځکه هلته هم شریک ستنه استفاده کیږي.
دی وایي چې د ایډز د مخنیوي لپاره باید د شریکو سرنجونو له استفادې ډډه وشي. د غرض په هر شپږو میاشتو کې د وینې معاینه اړینه ده. د دې ترڅنګ د ماشوم سنتي اړینه ده، او د وینې د ورکړې او یا اخیستلو پر مهال باید وینه معاینه شي تر څو ساري ناروغي ونه لري. ناخوندي جنسي اړیکه چې د ایډز یو لامل بلل کیږي، له همدې امله په افغانستان کې په دې ناروغي ډېرې اخته کسان خپل ناروغي پټوي، چې د ډاکټرانو په وینا له امله د ایډز د ناروغانو په شمیر کې زیاتوالی راځي. یو شمیر کسان چې په دې ناروغۍ د کورنۍ غړي اخته شوي وایي ډېر خلک له دې امله چې نور کسان به یې په ناروغۍ پوه شي له درملنې ډډه کوي. خو د ټولنیزو چارو پوه عبدالرازق عادل وایي په ایډز ناروغۍ اخته کسان باید په ټولنه کې آزادانه ژوند وکړي، او پرې نږدي چې کلتوري مسایل یې له ژونده وباسي.
افراد مبتلا به ایچ آی وی
د ایډز په ناروغۍ اخته کسان کولی شي د نورو عادي انسانانو په ډول خپل فعال ژوند په مخ یوسي، خو دوی باید منظمه درملنه ترسره کړي. دوی ته باید خپل ژوند لومړیتوب ولري او اجازه ورنکړي چې کلتوري مسایل دوی له ژونده وباسي. ټولنه هم مسؤلیت لري چې دغه ډول ناروغانو سره احترام چلند وکړي او بل دې چې پوره معلومات ولري قضاوت ونه کړي. ټولنه باید د دغو ناروغانو ملاتړ وکړي تر څو دغه کسان وکړای شي بې له ویرې او شرم روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ولري.
د ډیسمبر لومړۍ نیټه په 1988 کال کې د روغتیا د نړیوال سازمان لوري د ایچ آی وی وایرس په اړه د خلکو د عامه پوهاوي د کچې د لوړولو په هدف د ایډز د نړیوالې ورځې په توګه ونومول شو. ملګرو ملتونو تیر کال په همدې ورځ ویلي وو نړۍ کولای شي تر 2030 کال پورې په نړۍ کې د ایډز ګواښ پای ته ورسوي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده، شکرې ناروغي چې ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کې که په عوامي ژبه خبرو وکړو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعالدین امزی له فرانسې نه وصل یم. په 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم، ماته وایي ټول عمر یې خوره، زه نه پوهېږم چې دا ولې.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خپرونه هره یک شنبه د ماښام له 2 تر 8 بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له آزادي رادیو واوري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هابیټات وایي په دې هیواد کې ښځې او نجونې هر ورځ له بیلابیلو خطرو سره مخ دي. دغه پروګرام تازه په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي د سړکونو له نامنې نیولې د لومړنیو خدماتو تر نشټوالي پورې مسایل دي چې اوس مهال افغان ښځې ورسره مخ دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
داسې مهال چې د ملګرو ملتونو د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د مخنیوي 14 ورځنی کمپاین روان دی، په افغانستان کې د دغه سازمان د بشري استوګنې پروګرام یو ان هابیتات وایي په دې هیواد کې ښځې او نجونې هر ورځ له بیلابیلو خطرونو سره مخ دي. دغه پروګرام په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دا خطرونه د سړکونو له نامنې نیولې د لومړنیو خدمتونو تر نشټوالي پورې مسایل دي چې اوسمهال افغان ښځې ورسره مخ دي. یو ان هابیتات ویلي د ښځو او نجونو لپاره د خوندی او امن فضا را منست کول اړین دي تر څو دوی بیلابیل مهارتونه زده کړي او پرمختګ وکړي. دغه پروګرام غوښتنه کړې چې د جنسیت پر بنسټ د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د 14 ورځنی کمپاین په جریان کې باید هر څوک د افغان ښځو او نجونو ملاتړ وکړي. یو شمیر افغان مېرمنې هم وایي چې ورځ تر بلې په وړاندې ستونزې ډېریږي او دا چې په افغانستان کې دوی ځان په امن کې نه احساسوي. د پلازمینې کابل یوې اوسیدونکي چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله په راپور کې نو مخبور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
ما در خیابان ها
موږ په سړکونو امنیت نه لرو، په کور کې د پریکړې حق نه لرو او د راتلونکو لپاره هیڅ هیله هم نشته. د طالبانو له راتګ وروسته د زده کړو کار او هر څه حق له موږ څخه اخیستل شوی دی. ان له کوره بیرون تک حق له موږ اخیستل شوی دی. هر ورځ په ویره کې ژوند کوو. د داسې قوانینو لاندې په موږ محدودیتونه لګول شوی چې ان لیکل شوی نه دي. دوی واځي یو هدف لري چې موږ له ټولنې حذف کړي.
په همدې حال کې د جنسیت پر بنسټ د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د 14 ورځنی کمپاین په مناسبت د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو ان وومن هم په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې د ښځو ملاتړ کوونکي سازمانونه د تمویل له کمښت سره مخ دي، خو دوی لا هم د تاوتریخوالي سره د مخ ښځو ملاتړ ته دوام ورکوي. دغه ادارې هم د یکشنبه په ورځ د نومبر 13 په خپل ایکس پاڼه په خبر کړي بیان کې لیکلي چې په افغانستان کې د ښځو ملاتړ سازمانونو د خپلې بودیجې یو په 15 برخه له لاسه ورکړي. په بیان کې راغلي چې د ښځو 80% ملاتړ سازمانونو راپور ورکړی چې د مرستو د کمښت له امله سکل کمی پروژې عملي کوي. د شمالي ولایت بلخ یوې اوسیدونکو چې دی هم نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د امنیتي اندېښنو له امله د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
نړیوالې مرستې بندې شوي دي، له موږ نه کار اخیستل شوی دی او له دې سره د ښځو اقتصادي ستونزې تر بل هر وخت زیات شوي دي. په ځانګړي ډول هغه مېرمنې چې بې سرپرسته دي. زه خپله یوه بې سرپرسته ښځه یم چې 3 ماشومان لرم، خو کار نسم کولای او نه راسره څوک مرسته کوي. ان له کوره بیرون له ویرې پرته نسم وتلای.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان تر بیا ځلې واک ترلاسه کولو وروسته طالبانو له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د هر ډول عصري زده کړو دروازې بندې کړې. د غرازی په ډیره دولتي او نه دولتي موسساتو کې د ښځو د کار مخه نیولې چې لامل یې د افغان مېرمنو په خبره د دوی اقتصادي ستونزې زیاتې شوې. د طالبانو حکومت د غراز په عامه ځایونو کې په ښځو حجاب جبري کړی او د دې ترڅنګ یې له دوی نه ورزشي لوبغالو پارکونو ته د تګ حق هم اخیستی. د طالبانو دغو بندیزونو که څوم په کور دننه او بهر په پراخه کچه غبرګونونه لرل، خو طالبانو خپلو دې کړنو ته د اسلامي شریعت نوم ورکړی، هغه چې ډیر شمیر دینی عالمان یې شریعت نه بلکې سخت دریځی بولي.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خپرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 402 300 11.
او د خوست تریزی او علي شیرو پولیس والی کې د دوه کورونو ترمنز په خوانی دښمنی چې څلور کسان پکې وژل شي او د قومي مخاور او ځای وسیدونکو په لوزلو په دوستي بدل شو. په لوی پکتیا او خوست کې د شخصي او قومي دښمنۍ مهم لاملونه په غرونو دښتو او شخصي زمو کومدارنګ په قومي مسلو شخړې دي چې لوګدو لسیزو موجود دي. جزئیات په دغه رپورت کې:
د خوست ولایت د تریزی او علي شیرو ولسوالۍ اړوند د تورو په سیمه کې د دوه کورنیو ترمنځ 15 کلنه دښمنی، د قومي مخاورو او ځايي مسؤلینو په حلو ځلو حلو فصل او د دوی ترمنځ د دښمنۍ ټوپۍ په پښتني دود ړنګ او خپلو کې روغه جوړه وکړه. د مخکینی دښمنۍ ښکیل اړخونه د زرین شاه او حاجی مامور شاه کورنۍ چې په خپلو کې د ترو زامنول، په یاد دښمنۍ کې څلور کسان وژل شوي او یو بل تن پکې ټپي شوی و. د پخوانی دښمنۍ د اولوري په استازیتوب عبدالرحمن مشال راډیو ته وویل:
دا 15 خوله چې مونږ دا به ډیر منځ شوی و، ډیر تریخ ژوند دی، نه به په ډډا ګرځېدای شي او نه داسې پازو دا زړه کې به هر ټیم نیولی. کور والا دې هم په غام ککړ وي، مور پلور وروڼه خویاندې هم په غام ککړ او کورنۍ غړي هم لوړو. داسې وایه چې د موږ دا بدی چې رمانځته شوه، نه کې مو دوه ترونه لمانځه لوړل وفات شول. هغه چې کوم مابین جانب مو هغه مو هم خپل تره زمن وو، داسې و لکه خپل لکه خایلو سو چاپ لوسو چې یو پله هغه لګې دو هم خپل ځون ته نقصان وو چې موږ لګې دو هم خپل ځون ته نقصان وو.
د روغې جوړې ناست ته د بل لوري په استازیتوب حنزله ارمان وویل: ښه دا ده چې هر څوک د پیښو له راپینځه کېدو مخکې حوصله وکړي، ځکه د ستونزو هوارول بیا ډېر وخت غواړي.
تقریبا د خپل پلور نه د نوم میاشتو پته شوی، هغه دوه نور نفر چې دي هغه هم د خپل فامیل غړي دي. د مشکل جوړول چې د ډېر اسون دي، خو سر تر سوالې بیا ډېر وخت تقریبا د خپل مشکل چې تقریبا چل وخت په لټه کې.
بلخوا هغو کسانو چې په دې روغه جوړه کې هلې ځلې کړې وې، په دې خوښول چې د دوی غوښتنه ښکیل لورو ومنله او دواړو خواوو دښمني ختمه او بیرته د خپلوۍ او دوستۍ ژوند له سره پیل کړ. یو تن منځګړی او مصلح نجیب خان احمد ویل:
په دا منځ کې ډېر غوړ زیان رسېدل او څلور کسان مړه شوي، یو کس زخمي و. یقیني کدی زړه نه دی ته وایم چې په سلګونو لاکه روپۍ چارو کړی و، او زه به دومره نه وخښول، دومره به نه وم مطمئن لکه کله چې دی نن سره مخامخ مکړل، دی غوی کې سره ګاډی کړلی، یا دی کومه مینه دې شي ډېر خوان وکړلو.
قومي مخاور هم په پښتون میشتو بیلابیلو سیمو کې خپل منځي دښمنۍ یوه ستره ټولنیزه ستونزه ګڼي او زیاتوي. دوی هلې ځلې کوي چې په هره ممکنه طریقه پخوانیو دښمنیو ته حل لارې پیدا کړي او د نویو ستونزو د پیښېدو مخه ونیسي. یو تن قومي مخاور حبیب شاه خان ویل:
څو میاشتې مخته مو قدم وکړ، یوه دغسې د مړو جوړه وکړه، یوه کونډه وه د هغې سر مو پټ کړو. دغسې څومره چې موږ ته خدای عمر روکړه ده، خپلې هلې ځلې کوو، غیر لیدنې څوګرته خپل ورسو سول زوري کوي چې بعدای کې خیر نشته، په ملو مړی نشه نکیږي.
د روغې جوړې په پار قومي ناسته کې چې ځای مسؤلینو هم برخه اخیستي وه، په خپل خبرو کې ول د خوست ولایت په کچه د دښمنۍ 140 قضیې ثبت شوی چې په ورستۍ څو کلونو کې د قومي مخاور او ځای وسیدونکو په همکاري 140 د دښمنۍ قضیه په دوستۍ بدل شوی او مخکنیو خلکو اړخونو په خپل منځ کې سوله ییز او د دوستۍ ژوند پیل کړی دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیسته، مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زرته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزیما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي دا
وایي ساده او روانه جبه
او کچیر می دالو ته چغلې نو ما ودا ازادي رادیو ته د سترو نور می دالو کړی وایي
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د ازادي ملما
السلام علیکم. د ازادي ملما د خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم. درنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې یو ټیک ټاکر زما ملما دی. دا ټیک ټاکر اصلا په متحده عربی اماراتو کې اوسي، خو په کال کې یو دوه درې ځله خپل هیواد ته راځي او د سمودې لپاره هلته اوسيږي. زما ملما وایي چې پر ټیک ټاک په خپلو پوسټونو کې د خلکو ترمنځ د سولې او مینې د پیغام رسول غواړي او هڅه کوي چې خلک سره نږدې کړي. د دیونه د پروګرام ملما د مجبور څمکني په نامه په ټیک ټاک کې فعال دی. لدې سره د تفصیلي مرکې په پیل کې متري وغوښتل چې ځان تاسو ته درو پیژني.
تکل صاحب السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تکل صاحب مننه چې موږ ته مو د قیمتي وخت راکې. زه خپل د تاسو سره د څمکني د پکتیا ولایت څمکني ولسوالۍ سره تاسو سره په لیکه کې يم. نو الله مو ژوند دی لرا چې ما ته مو د قیمتي وخت راکې. زه خپل اوس خپل په دې محل د څمکني ولسوالۍ سره تاسو سره مخاطب يم، تاسو سره خبرې کوم. زه په 1998 کې د ما پیدایشت چې د دنیا ته راغلم او د څمکني ولسوالۍ په دنګو غرو چې هغه لمن لري او د څمکني ولسوالۍ ده او الته زه زګیدلم. زده کړې هم ډېری نه دي کړې، خو بیا هم تلارم کلاسه پورې تر تلارم سیمه پورې مې زده کړې کړې دي. هغې نه بعد بیا د مسافرې په حالات کې وو چې ستونزې ډېرې وې، د کور مسؤلیت موږ ته په غاړه وو. نو بیا د مسافرې سودر مې واچولو او روان شوم مسافرې ته. تقریبا داسې وخیا چې 28 کاله کېږي چې زه په مسافرې کې هم په متحده امارات په دوبۍ کې.
سم کنای صاحب، زور ستل تاسو نه د ماشومتوب د دورې د کلیوال ژوند پښتنه هم کومه، خو لمړی درته وایست چې په ټیک ټاک کې څه مصرفیت لري، کوم محتوا کوم مطلب تاسو خبروي؟
تکل سه مننه ډیره ښه پښتنه مو وکړله. په ټیک ټاک کې رسنې کې په ټیک ټاک کې خو تقریبا د څلور نیم کال کېږي چې موږ پالیات لرو. د موږ هدف دا غده چې د افغانستان ټول کړي دلی ولولسونه په یو ټاګر سره ټول شي په اتفاق او اتحاد د اقتصاد او د وطن په مونږ تاسو آبادیږي او د وطن باید مونږ تاسو دې توازه ورکو او پرمخې بوزو. د ما اصلي هدف په ټیک ټاک هم دا غده چې ټول هغه ځوانان چې هغه په مسافرې کې دي، په اروپا کې دي، په دوبۍ کې دي، په نورو هیوادو کې دي، هغه ته مینه ورکړو او د افغانستان دینده لپاره ټول ځوانان یو څه وکړو.
ډیراله هغه مطالب چې تاسو یې په ټیک ټاک کې خپروي، دا ویډیوګانې له کوم ځای راځي؟ د متحده عربی اماراتو نه او کدلته له څمکنیو نه چیرته چې تاسو اوس ژوند کوي؟
زه تقریبا د څو میاشتې کېږي، د دوه نیمې درې میاشتې کېږي چې زه دلته یم په څمکنیو ولسوالۍ کې. نو د اوس له کومې نښتې چې رامنځته شوې کېږي، دلته ډېر زیانونه واوښتل، خاص کر د ډنډې پټان ولسوالۍ چې وا د دې سره څنګه تم په درې کیلومتر کې وو.
مطلب مو د طالبانو د ځواکونو او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ ورستې نښتې وي؟
او بلې، همدغه خبره ما کوله. د ورستې نښتې ډېر زیانونه واوښتل. دغې غواړې ته د مونږ په کلي کې داسې وایي چې یو څو څاروي هغو ته نقصان ورسېدلو، یو دوه کسه ټپیان شول چې کابل ته لاړل، هلته یې روغتون ته. نو زیانونه خو دغې غواړې ته واوښتل، هغې غواړې ته به مو اوښتې وي، خو الله دې وکړي چې نور دغه د جنګ مرحله ختمه شي. مونږ غواړو چې مونږ افغانستان پرمختګ وکړي، اقتصاد مو سي شي. نو دا د مونږ ټولو هدف دی. تکل صاحب مننه.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې په خپل پیغامونو کې غواړي چې مینه او محبت د افغانانو ترمنځ خپور کړي. غواړم په دې باب راته وایاست چې ستاسو د ټیک ټاک د پیغامونو هغه اصلي لوی مطلب او هدف څه دی؟ تاسو څه د کوم پیغام رسول غواړئ خلکو ته؟
تکل صاحب په لویه معنا تاسو ته بولم چې موږ د لوی افغانستان سره ډیره مینه لرو. کاغه کوز د پښتونخوا پښتانه دي او کبر دي. مونږ غواړو چې دا ټول په اتفاق سره راټول شي او لوی افغانستان پرمختګ د لپاره کار وکړي، ترڅو پورې به مونږ کړیږو، ترڅو پورې به مونږ په جنگو باندې ککړ وو، د جنگونو په مونږ باندې تپل شوي دي. مونږ نه د افغانستان ټول هغه وګړي چې په بهرنیو هیوادو کې دي او په داخل کې دي، ټول دا غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي او افغانستان اقتصاد صحیح شي، د نورو هیوادو سره مو اړیکې سمې شي. هدف دا دی په رسنیو کې او په ټیک ټاک کې تکل صاحب او اکثره د مونږ پیغامونه چې دي مونږ خپلو افغانانو ته، هغه په داخل کې دي که بهر کې دي، مینه مو ورکړې ده، د مینې کلیپونه مو نشر کړي دي. مونږ یې چې راشي نور د مینې محبت ژوند سره وکړو، ځکه چې په وطن کې مو الحمدلله امن دی، ستونزې دومره نشته دي. اقتصاد یو څه کمزورې خو دی، الله پزل شي انشاءالله دغه به خوشي. خو دغه مونږ ګورو چې په دې ټیک ټاک او کې په ځنو فیسبوک کې ځنه خلک سره راګیږي، مونږ یې چې اېده وکې سو دا خبر نه پېښه راځي، ټول په وټه سره ټول شي د افغانستان د اقتصاد
دا اوس وسته موږ تاسو خبرې سره کوو. ډیر زیات انتقادونه هم دي په افغانستان کې د ټولنیزو شبکو، ټولنیزو رسنیو، مخصوصا په ټیک ټاک کې د فعالیتونو په باب او هغه پیغامونه یا ویډیوګانې چې په ټیک ټاک کې خبريږي، په دې کې په یو برخه کې تر ډیره پورې نفرت خوريږي د افغانانو ترمنځ، یو بل ته سپکاوی کیږي، درناوی نشته. البته ټول خو نه دی، خو په یو برخه کې غواړم دغه ټیک ټاکرانو ته هم ستاسو خبرې واورم. تاسو د مینې او محبت د پیغامونو یادونه وکړه، دا خبرې مو وکړي، بیا به ورسته لږه ستاسو د ژوند نورو برخو ته هم ورشو.
مننه تکل صاحب. د ما خپل پیغام دغه دی، هغه د فیسبوک همکاران چې دی، د ټیک ټاک کوم پلاور چې زیات لري، یو لاک یا پنځه لاکه یا لس لاکه پلاور لري، هغه اوازونه د هغه اواز تر یو حد پورې رسیږي. د هغه دماغ په هغه باندې دغه دی تکل صاحب، چې نور د ټیک ټاک نه غلطه استفاده باید ونشي. ټیک ټاک یا فیسبوک باید مینه خوراکو، باید یو بل ته مینه ورکو. افغانستان اوس په هغو حالاتو کې نه دی، اوس افغانستان په پرمختګ روان دی. افغانستان کې اوس باید مونږ تاسې د کومې پروژې چې راغلي دي، کورونه یې شروع کړي دي او نیالګي لګېږي، اوس جمع را روان دی، نیالګي به لګېږي. دلته منه زنه جو کې دنیا خلک سیلو ته راځي، نو ما د هغو په ټیک ټاکرو باندې هغو خلکو باندې د ما غږ دی چې نور د خپل منځ شخړو نه تیر شي، راځي چې د یووالي دپاره، د ملي وحدت دپاره کار وکړو. همدغه ورځ د همدا مونږ تاسې د دې وطن بشندې یو، د دې وطن ځوانان یو، پمړو پسې خو بنو ځوغه خو اسې د خاور لاندې الله پاک دی غوته بخنه وکړي. همدا مونږ تاسې د دې وطن مسؤلیت دی، مونږ تاسې پر غاړه لري، د ځوانانو، د مدني پالانو. باید مونږ تاسې په رسنیو کې کاغه ټیک ټاک وي، کاغه فیسبوک وي، کاغه مرکې، باید مونږ تاسې د یووالي د ملي وحدت دپاره کار وکړو. تکل صاحب، د ما خدغه پیغام دی.
اصلا تاسو په متحده عربی اماراتو کې اوسېږئ، په اماراتو کې په کوم ښار کې اوسېږئ او څه کوئ؟
مننه تکل صاحب، زه خو خپل دلته په متحده اماراتو کې تقریبا په شپږ نوي کې زه دلته راغلی یم، اماراتو ته، متحده اماراتو ته. او دلته هو اول خو مو تاسو ته به معلومات نه، اول کې خو مونږ دغه د لاس کار، د نجارۍ کار به مونږ کولو په کپنه کې. بیا هغې نه داسې ورو 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 اخري دې ته چې خپل موټر مې واخیستل، نو اوس خپل موټر سره دی، یو څو یو دوه کسان دې راوران سره. دومره غټ هغه مینه د کاروبار، خو داسې کوچنی غوندې کاروبار، د خپل نفقه، د خپل کور هغه پې پرا کوم، مسؤلیت د ما په غاړه دی.
ډیر اله. او کورنۍ مو هلته در سره ده؟ که کورنۍ مو دلته په افغانستان کې ده او تاسو هلته کار کوئ، بیا کله نا کله راځئ د کورنۍ لیدو ته؟
تکل صاحب نه، زه خپل تقریبا اوه میاشتې بعد کور ته ځم، دوه میاشتې کور کې وم، اوه میاشتې زه سفر کوم، په سفر کې وم. نو د حالت دغه شول چې نظامونه، حکومتونه ډیر سره دلو بدل شول، ډیر ستونزې مو ولرلې دلته د کورونا وخت، هغې نه بد بیا چې دغه حکومتونه، نظامونه بدل شول، ستونزې خو وې، کړونه خو ډیر وو. تکل صاحب، خو کوشش به د مونږ همدغه دی چې د خپل د هېواد دپاره، بیا د خپل د کور دپاره اقتصاد او نفقه جوړه کړو خپلو ماشومانو دپاره. نو مکتبونه دي، ماشومان دي مکتبونه وایي، او اقتصاد دومره لوی پسات خانه دی روان، خو بیا الحمدلله هغه د خپل زندگی په مخ بیا یو.
ډیر ښه. تر کله پورې غواړي چې په اماراتو کې پاتې شي، یعنی تر څو کلنۍ پورې غواړي چې هلته ژوند ته دوام ورکړي، او بلاخره پروګرام پلان مشته کنه چې بیرته افغانستان ته د تل لپاره د ژوند کولو لپاره راستانه شي؟
هی هی تکل صاحب، څه به درته ووایم، یقیني چې داسې سوال دی وکړلو چې په دې معلومات موږ قلم نه لرو چې موږ به کله د بهرنۍ هیوادو د مسافرۍ نه خلاصېږو. په همدې باب خو موږ کوشش دی د په هر لایب کې په هر ځای کې موږ همدغه د ملي وحدت د یووالي خبرې کوي، چیرې د افغانستان په پښو ودرېږي نو ډېره بخاوي. موږ به د ما په څېر ډېر ځوانان په بهرنۍ هیوادو کې په مسافرۍ کې مشومان لاړ دي، هلته سپین ګیری شول، ګیری سپینې شولې، خو لیکن تر اوسه پورې په مسافره کې د هغې له جملې نه زه هم یو یم چې په مسافره کې 28 کاله کېږي چې په متحده امارات کې ژوند تېروم. تر اوسه مې د دې معلومات نشته چې زه به کله کور ته د مسافرې نه خلاصېږم، خپل وطن ته به واپس ځم. خو د ما داسې یو پلان دی په بخنې سره چې بچی مې هم دلته یو ما سره دی، هغه باندې مې کوشش ډېر وکړو چې مکتب راته وایي، خو هغې مینه علاقه نه وه سره. نو بیا وی چې زه بهر ملته ځم، نو ما وی چې نور اروپا هیوادو ته چې دی غنه چې ما سره وي نو ډیره بخوي. نو اوس هغه امر سره دی دلته، نو هغه راته وایي تکاسب چې نور د مسافرې نه لاس وی وینځه زر زر تیاریږه چې وطن ته دی ولېږم او مکمل چې لاړ شي وطن ته. نو دماغ کوشش هم دغه دی ځکه چې اوس څه کم 500 کالو ته ورسېدلو، تکاسب ځواني لاړه لټوله په مسافرې کې. خو کوشش به همدغه کوو چې بس د دې نه بعد نور د مسافرې دغه څادرې راونغاړو او خپل وطن ته ستانه شو لټول عمر لپاره.
نو ستاسو زوی تاسو ته وایي چې لار تلار شو وطن ته زبدل تا کار کوم، همداسي
او بلې همداغه سي دي هغه مې دلته دلته خو دغه په اماراتو کې به تکل سپ تاسو ته معلوماتي یا بنوي. دلته خو د مونږ د پښتنو د افغانانو یا د نورو د پښتونخوا ځوانان چې دي دلته د دوی خو تعلیم زیات شته نه، خو بس همدغه د ډراوري کار دي، ډراوري کوي. نو ما خپل همدغه بچی چې دی لیسن مې په خسته دی اوس دلته د ما سره موټر چلوي.
دغه سم کنه سیبل افغانستان نه دی کومه خاطرې په زړه دی کله چې متحده عربی اماراتو ته روانې دي او د مسافرۍ 28 کلن ژوند په لاو له هغه مخکې په افغانستان کې د ژوند د مکتب د مدرسې د کلیوالو د ژوند خاطرې شته در سره؟ هې تکل سیب
خاطرې خو ډېرې دي. کومه به درته وایم، په دغه ژوند کې تقریبا چې د 28 کال کېږي د غین مخ کې مونږ چې په وطن کې وو یقیني ډېر خوند کولو. وطن د مشومتوب یا د ځوانتوب وخت وو، دغه دنګ نخکری او دغه غرونه او دغه زیړې او دغه ښایسته ښکلي زراعت او د ښکلي چینې دا د موسم نه هېرېږي چې مونږ به مشومان وو تللو به غورغوړي او چینه د دندې پټن ولسوالي ورته وایي. نو هلته به مونږ تللو بنډارو ته او دغه چندروګان مونږ کولې تکل صاحب دا مې ډېر یادېږي، او دغه ګولی ورته وایي، ګولی پتنګ ورته وایي، دا به مو جګولي. هغه د مشومتوب وخت چې یقیني اوس را یاد شي هم. او بیا د مونږ د څمکنۍ ولسوالي خو ډېره ښکلي درې لري تکل صاحب، که تاسو ته معلومات وي د منګیاړې وداره دی، همدغسې د لوړې وداره دی، دا د جګو غرو سینه، دا د څمکنو سیمه، یعنی داسې ډېر شعرونه ډېرې سندرې پې ویل شوي دي. د مونږ خو تکل صاحب خو بس دا دی چې د مونږ هغه پکې نه و ژوند، مونږ مسافرې ته مجبور شو چې د کور د مسؤلیت له وجې چې اقتصاد کمزوری و راغلو تې په مسافرې کې و. اوس خو هغه وخت کې تکل صاحب ډېره مینه وه، ډېر محبت په و. بیا د مونږ د کلتور او د پښتو بیا په هغه وخت کې به تکل صاحب چې کله به د اخترونه راغلل دغه اگای نه دی اگای دا به مصری سپیس شنه به موجود کړي چې موږ به وخت کې د لاسو کالو یا د دولسو کالو بو. نو تکل صاحب دا د جوی دی اختر المنځونه بچ وشول، مشومان به ټول سره راغون وو، لسونه به مصر کړي وو، سره سره د سملونه به سره وو، ډیر به خوشاله وو تکل صاحب. یقیني چې چا به د خپل خپلوانو کړه پینډي پینډي به جوړ شو، اتا اتا کسان لس لس کسان د خپل خپلوانو کړه بتللو اغل ته بیا دا غټي وریږي وی پخی وی. نو هغه به مونږ ډیر په خوان سره خوړلې. د مونږ د منطقې زړغونځي چې دی تکل صاحب، د مونږ د منطقې زرا چې دی یو مشور دی بیا دی متکی مانی چی دی باغونه چی دی خو تکل سی بس بس شی به تیار کم چی شبر تو هم خو بس زندگی تیر شولا په مسافره کی خو افسوس ډیر کو چ افسوس هغه وخت اوس بیا وای چې هغه د مشمتو به خو اوس نیم نه یاریږي تکل سی
نو تاسو خو وای چې ستاسو برخه نه و پکې مګر هغه په هر کال کې دو میاشتې یا خی تر هغه هم زیات وخت کولای شي چې د پخوا په څیر بیا هم ژوند وکړي بیا هم تګ راتګ وکړي له ملګرو سره دوستانو سره پخوانیو ملګرو سره د کورنۍ لغړو سره ورونو خويندو سره کولای شي
تکل صاحب خبر خو دی تا بالکل صحیح را خو مخ کې بداسي وو تکل صاحب تاسو ته بده دي معلومات وی چې په کور کې وو یو کس غټل او لس بورتناسو لس کو لس وبو سره خړل اوس په کور کې د چرګي الولونی قسم نشته دی ټول په کار باندې بوخ دي څوک د قانونا کوي نو چې دغه نه سړی مسافرې تلاشي په کور کې یا په کورانه کې بهر مسجد ته جمعه ته چوبزي ټول خلک ټول ځوانان څوک مکتبونو ته ځي یعنی په کور کې څوک نیوي کوشش هر سړی دا کوي کما شومي او کزوان وي اوس پنګري ما کتلې دي چې په د قانونا کوي اقتصاد پر مخ وړي اوس حالت دا سي بدل شو تکل صاحب
نو دغه یو ښه نه هم دا په دې معنی چې اقتصادي فعالیتونه زیات شوي پرمختګ زیات شوي کنه
او دا خبر هم صحیح ده چې د کوم مخې به د کور څخه یو کس مزدوري ته یا مسافرې ته تللو اوس د هر کور نه څلور کس درې کس په مسافرې کې بوخ دي او په اقتصاد دنده سي څوک د قانون کوي څوک په مسافرې کې دي خو تکل سي به هغه مینه محبت اوریدونکو بیا ماوري هغه مینه محبت لکه څومره چې مخکې وو هغه په پیسدي کې ډېر کم شوی دی اوس
مننه اکثرا په کلیو کې لوی لوی کورونه وی یعنی مثلا نیکه خپل څو زمن تر ډیره زیاته عمر لزان سره ساتي بیا المسیان وی یعنی په یو کور کې دوه درې ډیر لوی کورنۍ لا هم ترغو پوری چې نیکه ژوندای وي یو ځای سره اوسېږي تاسو څه رقم ژوند کوي یعنی کور مو هغه سه لوی دی کله چې راځي لږه لوی کورنۍ سره کینی او کورونه وړ شوی دی
مننه تکل صاحب یقیني چې ښه پښتنه دی وکړه د پښتنو رسم رواج به تاسو ته معلوم وي د نورو په څیر باندې دی لکه څنګه یا انډیا یا د نور هیوادونو هغه ته چې څنګه واده ورته راوړل پنځه شکالو کې هغه ودونه کوي نو بیا هغه ته جلا کور جوړ کی نو د پښتنو کلتور د پښتنو رواج خو دغه سي دی تکل صاحب چې څو پورې مور پلار جام دی وي بالکل خو بالکل هم نه وي ځکه چې لوی لوی کورنۍ وي او پنځه لسورونه موږ الحمدلله هیڅ څلور ورونه یو نو چې کله مو والد صاحب مورکه مو جام دی او هغه وخت کې موږ ټول په یو ځای وسیدلو نو چې کله
هغه لوی کور کې یو ځای ورونه یو ځای وي سره له کورنۍ او له بچیانو سره
بله او بالکل نو زه پټول کې مشرم د مانا درې کشران ورونه دي چې هغه اوس دوه هم په متحده اماراتو کې دی یو په وطن کې لري نو تکل سه په هغه وخت کې مونږ چې یو ځای وو نو هغه ته تقریبا یو د مور پلار دی وفات نه بعد یو لاس کلا بیا هم سره یو ځای وو خو بیا داسې و چې بس په خیاري و نه کړله یو څه مشمان سره را لوي شولو بیا مو خپل د پریکړه وکړه کور کې لګتان شو لوځه کچی قرانه ورو پورو لیدلا دوی درې بیا ځان ته شول زه आवाज شول ممدا سي د مون قرانه تکل سیب بیا په څمکنه ول سوال کې د مون د مندنه یو کله مشور د مندنه په کلی کې وګره نو دلته بیا د مون د قرانه نوم چې دی هغه په ملیانو باندې یادېږي نو مون الحمدلله تقریبا یو سالو پنځه شپې تک اسه ملاتړلی ځوانان هم لرو خپل ځان ته مو مسجد د جمعه ته او خخ استخوال مدرسه مو تر څنګه جوړه کړې ده او به مخبل کلی ته تکل سی د جمهوریت په وخت کې چغل ته پلونه حکومتونو ورته جوړول ډیرو کلو ته جوړ کړی مو په خپل د خپل کلی مليغه دغه پل جوړ کړلو مخې بداسي وو چې توینه برغل د حمیلوانو د زنانو چې د الوات ستونزې به وي هغه به ډیره مشکل سره مونږ نشو کولای چې اولی مو پوه شو هغه ته پوری کړی وای دا بازار ته نو اوس الحمدلله ورو پورو هڅه اسانی راځي اوس خطا چې دغه وړي رسکي چې دي تکل سیب دي مونږ کوم ته کېږي ډیر شي دي چې بازار ته لاړ شي کنه سختې بد شي دومره ډیر شي دي خو بیا مونږ په پار کوو چې مونږ کلی ته بو دغه موټر په ډیر مشکل سره تلو اوس هغه رسکي کولای شي چې پاوی او یار په پښپیتر په بازار ته یو کس ولګي دی یو سي
مننه سم کنه سب تاسو مخکې دی لوی کورونو دی وړو کورونو یادونه وکړه ډیر خلک شته چې لوی کورونه غوړه غني ځنې شته چې وړه کورونه خوخیږي تاسو په خپل شخصي نظر د دې لپاره چې کورنۍ ژوندۍ وي پرمختګ راشي ځوانان په کار ولويږي، درس او تحصیل ته زمينه برابر شي، کورنۍ وړه خده کلوي.
تکل سے مننا کم کا سے پولے ساتھ نور ہے وا دو خلق عوام گورو اگر ہم چکلا زوان شیو وا دو کی نو بیا د خپل ورونو د خپل پلان نه جلس یا تا خپل کور جوړ شي دا می وخه خبره خونه دلته دی مونږ د پښتو رواچ لري د پښتو چې دا د دین هم مخنو شړولې زکه چې پلار امور مون پسې ډېری کړي دلی وی او ستر کړي وو مهنتونه کړي وی هغه ګل سره چې کله پغرا شي باغ په هغه باندې را شي په میوه باندې هغه وخت کې چې بیا نه پاتې شي نو بیا خوند نه کوي. همدغه سې مور پلارم د خپل بچی دی پاره امیدونه همدغه لري چې کچېری د ما بچی ستر شي زه به لږ په سهولت کې وم. ویلې چې هغه سې ډېر سپینګیری دي چې اوس په کورونا استي بچان اقتصاد پر مخ وړي کور نه پکا ورته ګټي دا د دې له وجې چې د مونږ سې وطن چې دی هغه د نورو هیوادو په لحاظ ډېر اقتصاد ډېر کمزور دی مونږ شو کولای چې یکدم غټ اقتصاد یا غټ کوم کاروبار ته لاس وچو. نو د دې له وجې د مونږ د منطقې د مونږ د مشورې او سپینګیری چې دی هغه امید هم دغه لري چې باید مونږ سره بچان په خپل کورنۍ په خپل کور کې پاتې شي. نو د هغې له وجې بچان د پلار زړه نشي بدولی کني ښه خو به دغه وي چې خپل ځان ته خپل ماشومان تربیه او مکتبونه په خپله وایي. اوس زه دلته وم تکل صاحب زه په مسافره کې به وم د ما ورونه و داسې نه ده چې هغه په ماشومانو کې بېپار کړی وي خو لیکن څنګه چې د پلار له نظره ماشوم سترېږي هغه په نظر کې وي همدغسې بیا د نورو په نظر کې نه وي. تکل صاحب نو ښه خبره دغه ده چې لوی زما خپله لوی کورنۍ چې په یوه اتفاق اتحاد وي او مور پلار
تاسو مخکې یادونه وکړه چې زوی مو هم در سره دی، تاسو هم ډریور وی هلته او زوی مو هم ډریور دی. کله کله داسې یو فکر در سره پیدا کیږي چې که مثلا تاسو ډریوري کوله په متحده عربی اماراتو کې زوی مو باید یو څه درس ویلی وی له تاسو نه یو ګام مخکې وی، په دې باب فکر کوئ کله کله؟
او بالکل همدغه دما سوچو چې بچای می مکتب وای او کده شي چې مون خودمره تعلیم نه دی کړای دما هدف همدغه و د دومره مسافرې چې مونږ غواړو الله تعالی سبحانه تر اوسه پورې په مسافرې کې یو هدف همدغه و چې دما بچیان سبق وای یو څه یې انجینر جوړ شي تنه یا ډاکټر تری جوړ شي. خو بل مرغه چې افغانستان کې ستونزې ډېرې وي نظامونه بدل او بدل شول جنگونه وو زه خپل په مسافرې کې هم دما خپل وسالو پیسدو کې نوي پیسدا اتیا پیسدا نوي پیسدا هدف هم دا و چې دما بچان دغه سي سبق او دغه سي پرمختګ فنزي وي چې اغل طبيع ز په کور ورتناسوم یا مقصد دما سہولت ماته پیدا شي او دوی یا د ډاکټر په بحث کې هم دغه سي په انجنيري کې خو دغه سي ونشل تکل سي ابدامي پزله کې ارمان پاتې شولو بل اخره چې دی د افغانستان د جنگو د کډون لوجي زه هم امدل تډر ورم او زبای می هم ډر ور ده.
او فکر کوي ک په افغانستان کې وای او زوی د ستا تر نظر لاندې لوی شوی وای مکتب به حتمن ویلای وای؟
بالکل سل فیصد ازکه چې اوس به د دوام بچای می چې د تکل صاحب هغه عملته په شخصي الیسی کې د سبق وای نو یقیني زدا د تویم چې هغه ته ز ټلیفون ته هم اجازه نه ورکوم د دې ځنه کنټرولوم چې یو عادي ټلیفون واخلي ز د ما هدف دغه دی چې سحر مکتب ته واپس کور ته تاګ یعنی د کور مسلیتونه هم ما په دې ځنه کنټرولوم دې ځنه می پغاړه کړې دی چې دای ماته سبق وای یو څه ځان ته جوړ کی تکل صاحب
یعنی په مکمل ډول هیڅ کار نه پکوي یوازې او یوازې غواړي چې درس ته اوسګار وي. همدسه
بله تکل صاحب همدغه سې دما ماشومان لورکې وي چې هغه مونږ سره نږدې مدرسې دي هغه هم دیني سبقونه وایي کونشنکونه او کتابونه هم وایي هغې سره سره تر شپږمه پورې د مکتب سبق چې کوم دی هغه د عصري هغه هم وایي. خو تکل صاحب ستونزې ډېرې دي مونږ د پښتو دغه مشوره د پښتو دی دغه کلتور د مونږ چې دی یعنی ډېر سخت دی څوک نشي کولی چې داسې په ازاده توګه نجونه چې تر شپږو کالو یا د اتو کالو نه پورته شي بیا نو اجازه د کور نه نه ورکړي. ویلې چې پکتیا او تاسو ته معلوم دی چې د هغې کلتور د هغې عنعنات او د هغې رواج چې دی ډېر سخت دی.
خو طالبانو هم بندیز پی لګولې لشپګم ټولګي پورته خو طالبان هم اجازه نه ورکوي چې انجونې درس وایي.
تکل صاحب دلته ډېر شخصي مکتبونه شخصي لیسې دي چې مونږ ګورو همدغسې دینی مدرسې دي. سهار به زه چې ځم بازار ته ځم زه ګورم په دې لاره باندې ما سره خپل ماشومان هم کله کله راسره وي. نو مدرسو نه نجونې روانې په بوکری کې ښه په عزت کې کور ته روانې وي وزي همدغسې ماشومان روان وي. نو تکل صاحب تر شپږم پورې خو دا منم د سره چې شپږم نه تر دولسم پورې بند دي. خو دغه کومې اوازې چې په دې رسنیو کې دي یا دغه خلک چې دغه تبلیغات وایي دغه سیم نه دي ویلې چې شخصي مکتبونه خلاص دي. خلک ارلین هم دلته ما داسې معلومات اخیستي دي چې په ارلین باندې هم دلته درسونه وایي. څوک چې په درس وایي په لور باندې کولی شي چې یو څه زمینه برابره کړي خپل ځان ته. خو په لویه سطحه چې کوم دولتي غدي دا مکتبونه دي د شپږم تر لسم پورې دا بالکل تر امر ثانی پورې د مونږ اوسنی نظام همدغه وایي چې بند دي. خو مونږ کوشش همدغه دی مونږ خپل همدغه ارزو لري د مشرانو چې باید دغه هم خلاص شي او په د اسلامي چوکاټ کې او دغه سي چې څه اسلامي اجازه وته ورکړي.
مجبور سمکنای لتا سونه ډیر زیاته مننه چي دي ازادي میلمه په دې خبرونه کې زما میلمه وي.
ها مننه تکر صاحب حالا دي ژوندې لره او د تاسو ټولو د رادیو کارکون ته بیا سلامونه وایم. ډیر مننه چې تاسو قیمتي وخت راکړي او ډیر مننه علامه روح جوړ لره را تا قربان شم.
افغان ټیک ټاکر مجبور سمکنای او چې دي ازادي میلمه په نننې خبرونه کې خبر را سره کولې. تر نورو میلمنو او نورو خبرونو د خدای خدي وي.
د ازادي میلما
ستاد نفرت نظر تند زړه مانو سوکنا دا چیز دې ته هم باران وای ستاد نفرت نظر ته هم دزړ مان وای تیرا لنا بندوی تیر دیکھ واجنی میں خو نہ تیرا لنا بندوی خیر دیکھ واجنی میں خو فل تیرا لنا بندوی غتا دل تا چپڑا تھا فل جانا نو آیا تمرا سوکھنا دا چیز دے تہم باران آئے ستاد نفرت نظر تہم دزڑ مان ستوری سم غمو نا ٹکم
تد خالو نستوري زهم غمونا تكوم تد خالو نستوري سان سبسم قوائم تاتا باسم نوائي تم رسو قلدا چیز دیتا هم بارا نوائي ساد نفرت نظر تا هم دزل ارمان نوائي